یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډېر ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. تفصیل یې په خپرونه کې لرو. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي ټام ویست سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانیستو ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې له ټام ویست سره یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو د افغانانو لپاره اړتیا ده او په دې اړه باید خبرې وسي. چې باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د هند په ګجرات ایالت کې د وپلو د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اجانس په حواله 132 ته لوړ شو. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 140 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و. دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړېدو سره سم تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په فلیپین کې بیا د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته شوی. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ. د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او ځمکو ښویدنې دي چې د جمعې په ورځ ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مندوانا کې ویجاړ کړي دي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د وفات شوي خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی یې په پټه له شیرازه بهر خاورو ته سپارلی دی. راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټویټر خپور کړی چې سپاهي پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی. رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله 2 اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تیره سه‌شنبه یې مړی تهران ته ولېږدول شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی د هغه له کورنۍ نه وتښتو او نامعلوم لوري ته یې یووړ. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د رضا او د هغه کورنۍ په وړاندې د ایران د رژیم دا ظالمانه اقدام ډیر ناوړه دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. په کابل کې یو شمیر معترضو ښځو یو ځل بیا له طالبانو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. سیف د چلډرن وایي د خوارزواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. د یو خوارزواکي ماشوم بستر ته ناسته مور وایي
یو کار مشي ډیر کړی دی اوسېش بلې مې نوې یا سر څاڅکی نیم نه جوړ کړ.
د افغانستان د پوځ یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې روسیا د دوی همکاران استخداموي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
کندوز کې سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس چارې بیا پیل کړي.
او پښتنې راولې دي شرکت ته ډېر خوشاله لیدې شرکت ته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پښتنې ډېر ښه نرخ اخلي.
او جنوبي کوریا حکومت د هلووین جشن پر مهال د څه باندې 150 کسانو د ملکېدو پر پېښې څېړنه پیل کړې.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې په دې هله چې پاتو ورځ مهم نیک مرغوي. او ریدونکو د سر موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمیر میرمنو نن په یو اعتراضیه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي چوکاټ او دغه راز په تعلیمي چارو کې د حق ورکي او دوی ته د فعالیت اجازه برابر کړي. دغه اعتراضي میرمنو یا دغه معترضو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته وښودل او ادعا یې وکړه چې دوی له پوهنتون نه د فراغت اسناد لري، خو تر اوسه ورته د کار زمینه نه ده مساعده شوې. دا چې معترضو ښځو نور څه ویلي، ورځو خپل همکار ته چې دا موضوع تعقیب کړې ده. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته دا ووایي چې معترضو ښځو نن په کابل کې چیرته اعتراض کړی و او څه غوښتنې درلودې. فکر کوم خپل همکار سره موږ هڅه کوو چې په کابل کې د ښځو د اعتراض په اړه اړیکه ونیسو، خو غږ استودیو ته نه راځي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې د دغو اعتراضونو په اړه زموږ خبریال استودیو ته وصل کړي. اوریدونکو، بله کیسه هم درته لرو، هغه به وروسته راشي. هغه د ماشومانو د خوندیتوب په اړه باندې د خوندیتوب د نړیوال موسسې یاسف د چلډرن راپور دی او ویلي دی چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه 50% زیاته شوې ده. اوس ورځو بیرته کابل ته، هلته له اعتراضونو تاسو خبره وو. هلته یو ډله ښځو نن اعتراض کړی دی، د طالبانو له حکومت یې د خپل تحصیلي حق د دوام غوښتنه کړې ده او دغه راز غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي او دولتي ادارو کې دندې ورکړي. دغو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته ښودلي دي. همکار مو بیرته سټډیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ د دغو اعتراضونو نور جزئیات را سره شریک کړئ.
بل ډیره زیاته مننه. په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو انجونو نن د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل د حق غوښتنه وکړه. دغو میرمنو د کابل په شهرنو سیمه کې د خپل تحصیلي اسنادو په ښودلو سره له طالبانو وغوښتل چې د افغان میرمنو تحصیل کړو ته د کار او همدارز ژوند کولو فرصت برابر کړي. دغو اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شوي او غوږونو کې ویلي چې طالبانو د دغو د اعتراض غونډې مخه نیولې او دوی ته د دغه کار د دوام اجازه نه ده ورکړي. موږ د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. د دغه معترضه میرمنو شمیر چې لسګونو ته رسېده، د کابل د شهرناو پارک سیمه کې راټول شوي وو او نن سهار دغه اعتراض پیل کړی و. له دې وړاندې تېره ورځ بیا په بدخشان کې هم ورته یوه مسله شوې وه چې د بدخشان پوهنتون ښځینه او محصلانو د هغه څه په وړاندې لاریون کړی و چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کسانو د دوی د برقو د نه درلودلو له امله دوی ته د پوهنتون دننه اجازه نه وه ورکړې. پرون بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا د دوی کار نه دی او دا د بدخشان پوهنتون د ارشاد کمیټې کار و. دغه اعتراضونه په داسې حال کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي چې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په میرمنو د کار له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې ښوونځیو دروازو تړل کېدل، د حجاب اجباري کول او له محرم پرته دوی ته د سفر اجازه نه ورکول هغه موارد دي چې د طالبان لخوا په افغان میرمنو باندې وضع شوي دي. بلودین صاحب
ډیره مننه. اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل په شهرناو پارک کې لسګونه میرمنو یو ځل بیا اعتراض کړی، د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره یې له طالبانو د کار او تحصیل د دوام غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن د دوشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډیری ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د دوی په باور د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې و.
کابل اندرا ګاندی روختون چیرته چې لسګونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه له روزګانه تر کابله د خپل بچي د درملنې لپاره راغلي. وایي ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارزواکۍ دخته ماشومان شمیر چې د دوی ګرځند د روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وت څلوېښت سلنه زیات شوی دی. په راپور کې راغلي په جنوري میاشت کې چې په خوارزواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي وو شمیر یې 2500 تنه وو، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب دا نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره شپږ میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت دی چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بېروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تېرې کړي. دا اداره وایي د کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیونه افغانانو ته د روغتیا، خوارزواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپنا او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د دې شمیر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
و هم اوریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. دا چې د خوارزواکۍ د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه دي او له خوارزواکو ماشومانو سره څه وشي، د کورنۍ مسؤلیت څه دی، د همدې موضوع د لا څېړنې لپاره د مهال د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لومړی په دې تم شو چې د خوارزواکۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه څه کېدلی شي.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. د خوارزواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آنی اسباب دي د خوارزواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېیم اساسي چې په آنی اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه اسید پذیره ابشار د ټولنې کې د 50 کلو سخت ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په منځنیو لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسؤلیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه چې دا کېدای شي په خوارزواکۍ باندې منتج شي یا د دې لاملونو په نتیجه کې خوارزواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو یې جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتما واورېدئ، د کې ویل شوی چې توقع دا و چې د اوړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمیر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. و ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واورېدل چې اکثره میندې وایي چې شودې نه لري، کله چې میندې مثلا کافي خواړه ونه خوري شودې ونه لري نو طبعا چې ماشوم به خوارزواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارزواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارزواکۍ ماشومان هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مې ورته سیدي دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن د راپور په ارتباط باید دا وایم، اگر چې تر کوم ځای چې زه څومره معلومات لرم په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچه په افغانستان کې موږ ته راوښیي چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی ښیي. رازم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارزواکي ماشومان له مرګه وژغوري، هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کېږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دوی په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوي. دلته ډېر غلط رسم و رواجونه موږ لرو، دا رسم و رواجونه باید اصلاح شي. د تغذی علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارزواکۍ اخته وي هم کولای شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. اما دا شیدې چې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دغه تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو په دې ارتباط افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي. نو د ما د مایندو نه دا توقع ده چې ټول خلته د تغذی مشاورین ناستې دي، هغوی عملا دا د شیدو ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې چې ستونزه وي د ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود د 140 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو. هغه ماشومان چې سوی تغذی یا خوارزواکي دي ورسره اختلافات لري یا یو بل تمیموي مرض لري، هغه کولی شي مراکزو ته مراجعه وکړي.
مایندې باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیایي مراکزو نه مشورې واخلي ترڅو خپل خوارزواکي ماشومان له مرګه وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارزواکۍ کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوئ، همداسې ده؟
چون د عامې روغتیا وزارت په دې هکله ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 4 ولایتو کې ترسره شوي، سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولی شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذی زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذی کچه یا هغه پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي، دوی باید د ارقامو په اساس معلومات وړاندې کړي. که چېرته ارقام وي مهرباني دي وکړي د عامې روغتیا وزارت سره دې هم شریک کړي چې تر څو ورته لازم تدابیر ونیول شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼګونه کې د څه باندې 1.5 کسانو د مړینې په اړه تحقیقات کوي. دا خلک د تیرې شنبې په ورځ د هالووین په نوم د مسیحیانو د مذهبي جشن د لمانځنې په مراسمو کې تر پښو لاندې شول. تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي چې دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، ستړي مشي، څه دي دغه پیښې نوي جزئیات؟
ډېره زیاته مننه. ولسمشر یون سوک یول او د جنوبی کوریا ولسنن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د سول د ایتایوون غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د نمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 1.5 کسان تر پښو لاندې مړه شول. دا د سول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریحي پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې دا خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له وجې د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبی کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 516 غړي لري دنده سپارلې ده چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان دا مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز له عیني شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه دا حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یوه ډله به هم د دې پیښې په اړه څیړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د دې پیښې د څیړنې په اړه د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ایتای وون د سیول هغه سیمه ده چې د هالوین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو له پلوه مشهوره ده او په وروستیو څو کلونو کې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای دی. ویل کېږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالووین د نمانځنې لپاره شاوخوا 1,00,000 کسان راټول شوي وو چې دا شمېر د کورونا د وبا له پیل په راوروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼه ګوڼه کې د څه باندې 150 کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، دلته به واورئ چې د افغانستان د پخواني پاو ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان یا ځانګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي دي. تفصیل یې له صفي الله سانیکزی اورو.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قمندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډ سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغه هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنی ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوز پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تریتم کړای شوي دي.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی دی او ترڅنګ د کندز بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده، خو د افغانستان پخوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعاله شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې ریاض شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه،
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي، موږ سږ کال د پنبې د پیرلو کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پنبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانانو ته د پنبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او سږ کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی او 10,030 تنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سږ کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نوردین په نوم یو کروندګر آزادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړې دې شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي، نه شش کالې اوبو نه ولې، خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصاد مکمل
دا سپینزر شرکت پنبه په لوړ قیامت اخلي. سږ کال مې په 5 جیره بمځکه کې پنبه کرلې وه، خو په راتلونکي کال کې په 6 جیره بمځکه کې پنبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجري لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خوست د کندز د سپینزر شرکت چارواکی وایي هڅه کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعال کړي چې ورسره بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
اوریدونکو دغه خبري خبرونه هم رو رو پای ته رسیږي. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم، محمد نور. دا کوم پروګرام چې د نن ورځ پیل شوی دی مرستو مبارکه، خوست ولایت کې مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. ټوله د وسیتې خبره ده، ډېر مجبور خلک شته، کونډې یتیمان دي، خو چې کله کورته ورشي کورې لږ برابر وي، نور اقتصاد نه لري، هیڅ نه لري، دا د پلرو دي نیکونه ته پاتې شوی دي، بس هغې ته یې مستحق نه دي. لوړپوړو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې په دې اړه څه جدي اقدامات وکړي. سلام په احترام.
سلامونه وایم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. وروره یو پیغام ته شته فیضان، ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي چې د اسلامي امارت ته لوړپوړو چارواکو ته غوږ ورسوي. وروره زموږ کسان تلیم بزرې ته کاغذان ټولې په کراچی کې په پاکستان کې بندیان دي، ګر کړي دي وروره. بس په ډېر ستونزه کې هلته شپې تېري، نو پیسې لرو، نو واسطه لرو چې را خلاصې کو. دغه ما پیغام نشر کړي څو وره وروره. دغه لوړپوړي چارواکي چې په خبر کې دا کسان غم دی وخري، بې په بد حالت کې ژوند کې یو نه دی، دا په سوو خلک ناشې وروره ګټ دی، ګر کړي حالت ناشې په جیل کې پراته دي، په لندې جیل او په سنتر جیل په دغه دوه مابستانو کې دی، په ځان کې په افغانانو وروره دوه غم دی وخري. السلام علیکم.
سلام علیکم مجاهد وروره، جوړ بخیر شو، ورځ بخیر تیرې دي. مجاهد دوی نه به خبري روانه ده په دې شبرغان مزار کې چې سلاوي خرڅېږي، د ملت وینې خرڅېږي، موټر خرڅېږي، پرځکېږي، او دغه کلینک کوته چې دا دواوی راځي خیراتکارې درولې دی وسم چې هغه سابق دولت کې و دواوی راوړي په دواخانو کې خرڅوي و چاته نه رسېږي نه ورکوي په دغه باندې ولې ته بې غوري کوي دوی نه خیانت روان دی په دې سر د شمال کې چې د ملا برادر اخوند پر فایده ملا برادر اخوند هم دغه د توجه نه لري چې دا ولې دوی نه خیانت روان دی د دې شهیدانو د وینو سره دوی نه خیانت کیږي چې په دې لنجرو کې ښځې سپرې کړي کوچیان سپاره کړي دي ودونه پکښې راوړي بې ځایه مرمۍ استعمالوي دا خو د دې شهیدانو په وینو باندې اخیستوي دي فراری مربی اللہ شہیدان ورکڑی خلقو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دویمنی مایتا اور